امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري
جمهور رئیس اشرف غنی د دولتي زمکو د غاصبینو په خلاف د اقداماتو شمنه کړي چین د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د ازموینې غندنه وکړه او جمهور رئیس ترامپ د هیوستن د ښار د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف خبره کړې ده په همدې ارتباط وروسته د پارلمان د یو غړي سره مرکه لرو همداشان بله مسله ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سږ کال 10,000 ښوونکي په کار ګماري د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو د افغانستان د جمهور رئیس د مذاکره پیشنهاد ډیر مثبت بللی دی خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه لولي
جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د لغمان د ولایت د ګمبیری په سیمه کې د ملي پوځ د 201 سیلاب قولي اردو د قمانداني افسرانو او منصبینو ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې په ختیځو ولایتونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې به د دولتي ځمکو د غاصبینو په خلاف اقدام وکړي هغه دا ژمنه هم وکړه چې افغانستان به زر یوه غښتلې هوایي قوه ولري او په جوړولو به 2 میلیارد ډالره مصرف شي د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې 1,00,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په اصل کې د 3 ښځې استادانې دي شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب یې د یوه هایدروجن بم ازموینه سرته رسولې چې د اوږده واټن بالستیکي توغندي یا آی سی بی ایم باندې نصبېږي د جنوبي کوریا پوځ د ازموینې په سیمه کې 15.6 درجو په قوت یوه مصنوعي زلزله ریکارډ کړې او جمهور رئیس مون د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا بیړنۍ غونډه رابللې د جنوبي کوریا د وسلوالو قواو لوی درسیز خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالاتو د حکومتي مشرانو سره په سلا به په دې اړه اقدام وشي دا شپږم اټومي ازموینه ده چې کېږي د جاپان صدراعظم شینزو آبه خپل عکس العمل داسې څرګند کړ
که شمالی کوریا اټومي آزموینې ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو موږ اوس د ملي امنیت شورا پیلوو چې معلومات راټول کړو او هغه وسیړو
د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د شمالی کوریا غندنه کړې مسکو تیر هفته د امریکایي چارواکو لخوا په واشنګټن سان فرانسیسکو او نیویارک کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکي مرکزونو د بندولو پریکړه په ښکاره توګه له خصومت نه ډک عمل بللی او غندنه کړې د رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې د امریکا او روسیې ترمنځ اختلافاتو نړۍ یو ځل بیا د یوه نوي ساړه جنګ او رقابت په لورې رهي کړې ده متحده ایالات وایي چې دا اقدام یې له روسیې نه د امریکایي ډیپلوماتانو د راویستلو په ځواب کې کړی د کمبودیا چارواکو د حکومت د مخالف ګوند مشر کیم سوخا نن د یکشنبه په سهار ونیو او د غداري او خیانت تورنې پرې ولګول د کمبودیا د حکومت یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي کیم سوخا چې د کمبودیا د ملي نجات د ګوند مشري په غاړه لري د اساسي قانون د 4 سوه 4 جنې فقرې له مخې نیول شوی ځکه چې غوښتل یې د هیواد امنیت په خطر کې وغورځي د هند صدراعظم نریندر مودی نن د یکشنبه پر د کابینې شپږ وزیران په کورونو کې کینول او 3 وزیران یې تبدیل کړل مودی د انتخاباتو په وخت له خلکو سره ډېر ژمنې کړې وې خو اوس چې د حکومت د دورې یوازې 6 میاشتې پاتې دي سخت انتقادونه پرې کېږي په هند کې اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او په سلګونو زره ځوانان بېروزګاره ګرځي د مودی د اقتصادي پلانونو د ناکامۍ په اړه یو نظر دا دی چې په خپله کابینه کې بې تجربه کسان مقرر کړي وو د چین په ختیځ ولایت فوجیان کې د بریکس د سازمان د مشرانو والی غونډه کیږي په دې تجارتي او اقتصادي سازمان کې برازیل، هند، روسیا، چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري او دا یې هم غونډه ده د مکسیکو جمهور رئیس اریک پینا نیتو د شنبې په ورځ خپل ملت په لومړۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره چې هر ډول مذاکرات کوي د خپل هیواد د ملي وقار او عزت خیال بساتي او هیڅ قسم داسې غوښتنه به ونه مني چې د مکسیکو د ملي ګټو او د وقار په خلاف وي. مکسیکو او امریکا ګډ سرحدونه لري او ټرمپ ویلي غواړي چې امنیتي دیوال جوړ کړي. د متحده ایالاتو د چاپیریال د ساتنې د فدرالي ادارې مسؤلین وایي چې د هاروی په نوم د سمندري طوفان له امله د هیوسټن د ښار په شاوخوا کې لږ تر لږه 14 صنعتي زونونه یا سوپر فنډز د سیلاب اوبو لاندې کړي دي او سخت تاوانونه ورته اړولي دي. له بلې خوا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شنبې په ورځ بیا تکساس ته ورغی او د هیوسټن د ښار له سیلاب ځپلو کورنیو سره ملاقات وکړ. ټرمپ د لویزیانا د ایالت د لیک چارلس نومې سیلاب ځپل سیمې ته هم ورغی او له محلي چارواکو مصیبت ځپلو خلکو سره د عاجلو مرستو ژمنه وکړه. 400,000 او 50,000 کورنیو ځانونه د فدرالي حکومت د عاجلو مرستو د ادارې فیما سره رجستر کړي دي. دا هغه کسان دي چې هر څه په سیلاب کې لاسه ورکړي دي. د ټرمپ ادارې له کانګرس نه د 2.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. 1 میلیون خلک د سیلابونو له امله بې کوره شوي دي. 1,55,000 کورونه زیانمن شوي دي او د خامو تیلو د راویستلو او پاکولو تاسیساتو ته هم سخت زیان رسیدلی دی چې په نتیجه کې په ټول امریکا کې د تیلو نرخونه لوړ شوي دي. په عین وخت کې په تکساس کې د طوفان او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 40,000 ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې د جاپان د امپراتور اکی هیتو 25 کلن مشر لمسی شهزادګۍ معقوبه له خپل یار کیکو مورو سره واده وکړي. هغه د شاهي کورنۍ غړی نه دی او د شاهي کورنۍ په 1500 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د جاپان د شاهي کورنۍ یوه غړی له یو عام جاپاني سره واده کوي. او سږ کال د امریکا په لویدیځو برخو کې له حده زیاته ګرمي وه. د جمعې په ورځ په سان فرانسیسکو کې تودوخې لوړه درجه 40 ته ورسېده او د شنبې په ورځ 18 درجه وه. پخوا هیڅکله هم دومره سخته ګرمي نه وه لیدل شوې. دا د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سږ کال 3,000 ښوونکي او بل کال ته 10,000 نور ښوونکي مقرروي. نن یو موضوع دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لغمان ولایت ته تللی وو او هلته یې په ختیځو ولایتونو کې د مسؤلینو او منصوبینو سره وکتل او بیا یې غونډې ته وینا وکړه او په دې وینا کې په خبرو کې یوه مسله دا کړې ده چې ویلي دي چې د ځمکو د غاصبینو په خلاف به اقدام وکړي او دا هم ویلي دي چې راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر د افغانستان د هوایي قوې په تقویه ولګوي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لغمان ګمبيري کې د پوز د 201 سیلاب قلور د قومندانۍ کې لومړی د ختیځو څلور ولایتونو لوالیانو امنی قومندانانو د ملي امنیت رئیسانو افسرانو بریدملانو سره بیلابیل ناستې وکړې او د امنیتي وضعیت جاجه واخست. وروسته یې عمومي غونډې ته خبرې وکړې. ویل راتلونکو 4 کلونو کې به 6 میلیارد ډالر یوازې پر هوایی ځواک ولګي. خاغلی غنی وایی هوایی ځواک به دوچنده کیږي. تاسو ته زیر در کوم چې د اردو په برخه کې به هوایی ځواک دوچنده شي. نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دغه هیواد د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅې توندي شوې یادې کړې او ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو روانه جګړه ګټونکې وګڼله. جمهور رئیس غنی په نورو هیوادونو کې د اوسیدونکو کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره د لارې هوارولو ژمنه وکړه او خپل خاورې ته د دغو کډوالو تر راستنېدو یې افغان وجود نیمګړی وباله. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د غصب شوی ځمکې د بیرته راستنولو لپاره بیا ځلې خپل ژمنه تازه کړه. د یادونه د چې د ولسمشر دراتک دغه مراسمو ته درسنه یو واستازینه وربلل شوی.
د آشنا رادیو درنوریدونکو تاسې د ذبیح الله غازی پر راپور کې واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د 209 قلوردو منسوبینو ته چې وینا کوله، په دې وینا کې ویلي دي چې د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف اقدام کوي. موږ همدا اوس راسن په افغانستان کې په پارلمان کې د کونړ د ولایت استازي مولوي شاهزاده شاهد سرغږی وو. شاهد صاحب، ستړی مشي، اول د اختر مبارک، او دویم دا چې تاسې څه فکر کوئ چې دا د دولتي ځمکو د غاصبینو خلاف اقدام خبره چې نن جمهور رئیس اشرف غنی کړې ده، دا به څه ډول یو اقدام یې، څنګه کامیاب اقدام کېدای شي، او تر اوسه د دې کامیاب اقدام مثال ورکولی شي؟
خیر اوسې، تاسو ته هم د اختر مبارکي وي، او د تاسو د راډیو د لارې ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د غصب په رابطه باندې د ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور اظهارات، خلکو فکر کوو چې دا جدي سړی دی او دی به په دې سلسله کې داسې مهم اقدامات وکړي، ولې ستونزې د افغانستان داسې دي چې متاسفانه په دې سلسله کې داسې لاسته راوړلې تر اوسه نه لري. البته دغه د خلکو سره وعده او دغه اظهارات چې د غاصبینو په خلاف کېږي، دا هم بې اثر نه دي او بې ګټ نه دي، مؤثر دي، ولې داسې لاسته راوړنې نه لري چې موږ وویو چې هغه څوک چې 14,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، 12,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، 8,000 جریبه ځمکه هم غصب کړې ده، او دا غي په خلاف چې دی یو قدم واخلي، دغه څه قدم نه دی اخیستل شوی. هلته په ولایاتو کې ځنې به سرپناه خلک چې راغلي دي، او د سرپناه لپاره د ضرورت په اساس یو دوه درې اتاق جوړ کړی دی، یا دغه څه خلکو باندې والیانو خپل نمبر جوړ کړی دی، په ورغلي دی، هلته دوه درې مړیم شوی دی.
خو
کوم خلک اصلي غاصبین دي، دا غي غاصبینو خلاف قدم نه دی اوچوي، او زه په دې عقیده یم چې اوس افغانستان ستونزې لا زیاتې شوې دي. په دې وخت کې د غاصبینو په خلاف باندې چې غصب یو ظلم دی، ظلم دی، ناروا عمل دی، او د افغانانو وختنه دا ده چې د غاصبینو په خلاف دی قدم اوچت شي. خو دې وخت کې د افغانستان ستونزې داسې دي چې زمنګ موسنه حکومت د غاصبینو په خلاف مؤثر قدم نشي اوچتولی.
نو د سه معلومیږي او موږ ته هم رپورټونه رسیدلې دي چې زوراور او معتبر زیاتره د غزمکې غصب کړي دي، کده دولت دي او کده خلکو شخصي زمکې دي. نو تاسو وایئ چې مشکلات د غفلن زیات دي، حکومت دا کار نشي کولای. نو څه کېده شي، خیر څه باید وشي، یو اقدام خو باید وشي کنه، که هر څومره مشکل وي دا خو هم یو غټ مشکل دی. قانون شته دی، مګر تر اوسه پورې داسې موافقانه مبارزه دې برخه کې نه ده شوې، او دغه د شخصي ځمکې چې د خلکو غصب شوي دي، دې برخه کې ستاسې معلومات څه دي چې دولت چې ځمکې نشي ګرځولی د خلکو نه، دا شخصي خلک د افراد بیچارهګان به څه وکړي؟
او دا ستونزه په خپل ځای باندې ده. دولت که دې سلسله کې غواړي چې د غاصبینو په خلاف باندې مؤثر اقدامات وکړي او لسو سره ودرېږي، باید علماو دلاري اغاهي عامه قوانين خلقو ته وکړل شي، او حکومت په دې سلسله کې یو ځله په خپل منځ کې په دې موافق شي چې وو د غاصبینو په خلاف اقدام کوو. تاسې نه چې یو اداره یا امنیتي ځواکونه په یو ځای کې د غاصب په خلاف باندې قدم اوچت کیو، هم دې اداره کې د ننه د غاصب په حمایت باندې نور خلک را اوچت شي، او دا بیا د خپل منځي د یو فتنه او د فساد ذریعہ وګرځي چې هغه غصب نه لا لوی فساد. تاسو اوس هم وګورئ د مخالفینو د مخالفت نه لوی ستونزه هغه د ننه په نظام کې مخالفت دی، چې تل زمونږ د نظامونو د سقوط سبب داخلي اختلافات ګرځېدلې دي. نو وسم که د غصب په سر باندې توافقي، باید ډاکټر صاحب اشرف غنی اقدام وکړي. که توافق نه وي، سبا چې یو قدم دی اخلي، دوه قدمه به روسته کیږي، چې دا بیا هم دریسی جمهور د پاره به کس شانی.
مولوی صاحب شاهزاده شاید تاسو د علماو ذکر وکړو چې علما هم د کې رول درلودلی شي، ستاسو خبرونه معلومه شوه، نو تاسو په خپله د دین یو عالم دغه علما څه باید وکړي چې خپله خلک او غاصبین په خپله خوښه او رضا ځان سره چرت وهي او فکر وکړي چې دغه غلط کار دی او نور ترنه لاس واخلي او د خلکو ځمکه خلکو ته یعنی پرته د دې چې څوک مداخله وکړي په خپل ورشي ورکی.
کله چې مخکې دا د شهید استاد رباني په وخت کې په ولایتو کې حکومت سلطه قائم نشوله او پاتکونه شو او زور زیاتې شو، ګونل کې یو تجربه زمونږ و چې مونږ ویل دی شي چې حکومت مونږ د دې پاتکیانو نه یا د ظالمانو نه یا د دې بدمعاشانو نه مونږ نشي خلاصولې، نو راځي په خپل علماي او فتوا صادر کوو د دې منبر د لارې د خطبه د لارې د فتوا د لارې. مونږ د سيو تجربه وکړه چې هغه څوک چې د پاتک پیسې اخلي، هغه څوک چې زمکې نیولې دي، هغه څوک چې ظلم کوي، هغه چې بدمعاشان دي، هغه چې خلق زوري ښکاره د خلکو په حقوقو تیری او تجاوز کوي، ته دې خلکو جنازه به نه کوو او دې سره به په سب کې شریک نه ودرېږو. یو دم داس یو 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 تشویش ته د خلکو سره پیدا شو چې خدای نه خواسته داسې ونه شي چې سبا
نتیجه یې ورکړه. نتیجه یې ورکړه،
ډېره ښه نتیجه یې ورکړه.
نو اوسه پورې دا د ځمکو د غصب په برخه کې ولې غلی یاستئ تاسې؟ د ځمکو د غصب په برخه کې
موږ ګوره اصل داسې ده چې موږ کې دغه یو مشکل موجود دی چې د علماو انسجام هم یا د شورا علما د لارې کېدای شي، یا حکومت د لارې کېدای شي، یا د والیانو د لارې کېدلی شي، یا مثال په توګه د علماو دغه فتوا حاصلول دا هم د حکومت یو تکتیک دی چې په دې سلسله کې موږ دغه یو مرحلې ته نه رسیدلی چې په ټول افغانستان کې د علماو موږ دغه یو فتوا واخلو، حکومت په هغه باندې عمل وکړي، هغه څوک چې غصب کوي، ظلم کوي یا تجاوز او تیری کوي اغم شاته شي په د د د د د د خدای د عذاب نه ویریږي، بیا د حکومت د غریب نه ویریږي.
تاسو د خبرو په اساس جمهور رئیس اشرف غنی چې کومه ژمنه کړې ده چې اقدام به وکړي د زمکو د غاصبینو خلاف، نو دغه سی یو پروګرام ته ضرورت شته. ډیره مننه تاسو نه مولوی صاحب شاهزاده شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو په مخامخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې سکهال 3000 خوونکې ګماري او بل کال ته بیا 10000 نور خوونکې مقرروي. منګه په دې باره کې راپورټ لرو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه را لېږلې ده.
د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې د 1000 خوونکو 30% خزینه خوونکي دي. د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخی وایي چې بل کال ته به د خود د وړتیا د زیاتېدو د پروګرام له لارې 30000 پورې نورې خوونکي په 30 ولایتونو کې په ښوونځیو کې په کار وګماري. د پوهنې وزیر وایي چې دا شمېر خزینه خوونکي به د خود د وړتیا د زیاتېدو د پروګرام له لارې په کار وګمارل شي.
قرار است وزارت معارف در سال آینده 30000 معلم زن را استخدام کند.
خغل بلخی وی تاکل شوی ده چیز پوهنی وزارت راتونگی کال تا دیش در خزینه خونکی و گماری تا سود خزینه خونکو شمیر دری دیش پیساد و سخه سلور سلویق پیساد و تا لول شی. دا دیش در خزی با دا خود دا وارتیا و دا زیتی دو دا پروگرام للاری چی سا کال دا دا پروگرام للاری من دری زر خزینه خونکی و گمارلی چی دا دیش در نور و گمارلو سرا با دا پوهنی پا دگر که دا خود وانده زیاده شی. دا پوهنی دا وزیر دا وینا دا مخی پا دیال سوا پیندن ویون کال که دا خزینه خونکو شمیر شپک شپ تزرا اتسواتیش ترسید چې ساکل با پری لدریزرو زیتی نوري خون کی هم اضافه شي.
تای سال روان از جمله 3000 بست معلم
خغلی بلخی ویل پروان کال کی زدریزر خزینه کړه د دې خون کول بسخه چې د پوهنې وزارت په پام کې نیول شوی او دا غل دلی د 2000 څخه زیاتی خزینه خون کی د کړه د دې خون کو په توګه ګمارل شوی او د نورو د ګمارلو کار روان دی. محمد علی بلخی ویل چې همدا شند افغانستان په دیاله ولایتونو کې 130 خزینه خون کی د پونې د پاره د نړیوال ګډون یا جی پی ای پروګرام لري په لوړ ماش باندې ګمارلې دي. اوس په افغانستان کې 120,000 خونکي چې 30% خزي دي، په دې کې 2,000 خونځو کې 1,000,000 زکونکو ته درس ورکوي. د افغانستان د پونې وزارت وایي چې په افغانستان کې د ټولو زکونکو 20% انجونې دي. د پونې وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د خونکو د روزنې 200 مرکزونه فعالیت کوي چې په هر ولایت کې لږ تر لږه یو مرکز د نارینه او خزینه لیلیو په درلودلو سره شتون لري. په دې مرکزونو کې 200,000 زده کوونکي چې 80% ښځې دي په زده کړو بوخت دي. د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو شمېر زیاتېدل په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو کې کورنیو لخوا ښوونځیو ته د نجونو د استولو د هڅونې برخه کې خورا مهم ګام ګڼي، خو په عین وخت کې د ښځینه ښوونکو کاري وړتیاو په باب اندېښنې هم څرګندوي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو یو فعاله میرمن فاطمه وایي چې په تېرو کلونو کې د ښځینه ښوونکو کاري وړتیاو د لوړېدو په برخه کې ډېر څه نه دي شوي. میرمن فاطمه امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو کاري وړتیاو ټیټوالي په دغو ښوونځیو کې د زده کوونکو د تدریس په چاپیریال هم اغیزه کړې ده. میرمن فاطمه وویل دا ستونزه شته، ښځینه ښوونکي هغې سوي ته چې ورته اړتیا ده او باید ورسیږي نه رسیږي او نه دي رسېدلي، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي که څه هم د ښځینه ښوونکو شمېر زیاتېدو باندې خوشحالي څرګندوي، خو وایي چې ښځینه ښوونکو ته لا هم د افغان حکومت لخوا ډېره پاملرنه نه کېږي. د یاسمین په نوم یو ښوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت مشرانو له دوی سره د ټاکنیزو مبارزو پر وخت ژمنې کړې وې، خو د دغې ښوونکي پر وینا حکومت له دوی سره د کړو ژمنو یوه هم نه ده پوره کړې.
هیڅ وخت وعده هایی که دولت د مدت 15 سال که بر معلمین
کرد. میرمن یاسمین ویل په تیرو 15 کلو کې حکومت ښوونکو سره کومې ژمنې کړې وې، خو هم یوه هم نه ده عملي کړې. ښوونکي وایي چې افغان حکومت ورسره د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ هر یو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنې هم کړې وې، خو تر اوسه لا حکومت دا ژمنې نه دي پوره کړې.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان پښتون ملت پال ګوندونو د پاکستان سره د حکومت د خلکو سره مامورینو سره د مذاکرو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی پیشنهاد ګټور بلل دي، خو دا خبره هم کړې ده چې د پاکستان د حکومت پالیسۍ د افغانستان په حق له په دې برخه کې حکومت بې وسه ده. د ډیوه رادیو خبریال پیر ولایت شاه راپور شریکل دي.
تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر افغان ولسمشر لخوا پاکستان ته هر لغیزه مذاکراتو پیغام په جواب کې ویلو چې پاکستان لړوان دینه افغانستان سره په هر ډول مذاکرات جاری ساتلو په حق کې دی. د بیانونو ته عکس العمل کې پښتون کام پرسته عوامي نشتلګون یو مشر افراسیاب خټک دا یو مثبت پرمختګ بلی، خو وایي چې دا عمل مخ پر وړاندې بوتلو لپاره دواړو خواو ته د ډیر څه کولو اړتیا لري.
دفعنه بیان مخې ته راغی، نو دا د هرکلی وړ بیانونه دي، اگر چې کافی نه دي، ځکه چې دلته ډېر کار کولو ته پروت دی، خصوصا دواړو ملکونو منځ کې چې کوم د بد اعتمادۍ فضا پیدا شوې ده، تلفي تریخوالی پیدا شوی دی، تاو تریخوالی ده، هغې د لرې کولو لپاره کوټلي ګامونو ضرورت دی. مګر دا ښه دی چې دوی خپلو کې سره خبرې وکړي. دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې دا خطه زموږ د سیمه چې ده دا د ابر قدرتونو سیاست نه چور لی، خپل دوی یعنی خپل محور کې نه ګرځي. مطلب دا چې پاکستان او افغانستان ګاونډي بالکل دي، خپلو کې یو ځای ژوند کوي، دوی په کار ده چې خپله همت وکړي او داسې زړور ګامونه واخلي چې یو بل ته نږدې شي، مفاهمت پیدا کړي.
خو په مرکز او بلوچستان کې حکومتي اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د افغان ولسمشر او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر د بیانونو نه دومره ګټورې نتیجو تمن لري، او دې د پاکستان د منتخب حکومت په خارجه تګلاره کې د بې وسۍ خبره هم کوي.
ډاکټر اشرف غنی صاحب چې د اختر مبارک موقع باندې کوم بیان وکړ چې موږ پاکستان سره اسلام آباد سره مذاکرات کول غواړو، مست خواجه آصف صاحب اختیار لکی مخوا دیں کہ وزیر اعظم اختیار پہ دمل کی نہ لری نو داغا وزیر خارجہ لکی مخوا لری دا خطور پاکستان وی آئی دا خود پاکستان طور پارلیمنٹ وی آئی پارلیمانی طور پارٹیانی وی آئی او پا سینیٹ پا قومی اسمبلی کی وی دی پا وار وار وی دی و سی وار بیا وی دی سی خارجہ پالیسی سی دا منتخب حکومت و منتخب پارلیمنٹ پلاس کی نہ تا پا اختیار کی نہ دا نو دا تجربه دا څو وخت وسول دی دا څنګه رسکار دا تجربه سیږي دا نو زخه بده ته ما پندازه بخی دا مذاکرات شدی دا امکان نلری دا پر مخ باندې خدای دې وکړي دا مذاکرات وسی او کامیاب شي خو امکانات به ډیر کمی
پروستو کې د امریکای د صدر لخوا افغانستان په حق اعلان کړی شوی تګلارې کې افغانستان کې د لاسوخنې په سر د پاکستان په کردار سخت ټکونه شوی او دې تاکس عمل کې د پاکستان حکومت او عسکري قیادت دا الزامونه بې ځایه بللی وو او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر دې پورې ویلي چې د امریکني صدر د افغانستان په حق له تګلارې به د ناکامۍ سره مخ کیږي
تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کی نو دا امریکا غاک آشنا رادیو دا خبرونو اوریدل مهی روید.
دا آشنا رادیو خبرونه دا واشنگتن ننشتیگی. جمهور رئیس دانالد ترامپ دا شنبه په ورځ تکساس ته ورغی او د هیوستن د ښار د سیلاب ځپلو کورنیو سره یې ملاقات وکړ. بیا د لویزیانا د ایالت لیک چارلس نومي سیلاب ځپلو سیمې ته ورغی، د محلي چارواکو او مصیبت ځپلو خلکو سره یې د مرستو ژمنه وکړه. دا آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
جمهور رئیس ترامپ د خپل لنډ سفر په ترڅ کې وینا ونه کړه، خو د طوفان ځپلو او د قربانیانو سره یې لیدنه وکړه او له دوی سره یې دا ژمنه وکړه چې د هاروي طوفان ځپلو ته به ژر تر ژره عاجل مرستې ور ورسیږي. د شنبې په ورځ وختي جمهور رئیس ترامپ د هیوستن د ښار په یوې کلیسا کې هغې ډلې خلکو ته وینا وکړه چې د طوفان څخه ژغورل شوي وو.
هو اوس اوبه کمیږي، خو زموږ په مخ د بیرته رغولو اوږده لاره پرته ده. کله چې دغه سیمو ته نظر اچوو چې تر اوبو لاندې وې، او اوس ورته ګورو چې کار روان دی او دا سیمې لا د وخته ځینې پاکې شوي دي، نو دا څرګندوي چې زموږ خلک څومره زیارکښ دي. زه به درته ووایم په رښتیا چې زیات شمېر زیارکښ خلک شته.
جمهور رئیس تکزاس ته خپل دوهم سفر د یوې اونۍ نه وروسته وکړ څو له خلکو سره خپل ملاتړ څرګند کړي، هغه خلک چې د دې ناورین سره لاس او ګریوان دي. لومړی میرمن ملانیا ترامپ هم په دې سفرونو کې ورسره مل وه. هغه په هوستون کې د عاجلو مرستو یوه پناه ځای ته ورغلې وه چې پکې طوفان ځپلي اوسېدل. میرمن ملانیا ترامپ دلته د ماشومانو سره زیات وخت تیر کړل، هغوی ته کتابونه، رنګي او د لوبو سامانونه ورکړل. جمهور رئیس د خیریه کارکوونکو او د سیمې له اوسېدونکو سره هم ولیدل. دا هغه څه وو چې د په خپل لومړي سفر کې نه وو کړي. جمهور رئیس ترامپ په لومړي سفر کې د حکومت لخوا د ژغورنې او د مرستې د چارو پر عملیاتو باندې تمرکز درلود، نو د خلکو سره یې نه وو کتلي. همدارنګه هغه له دې طوفان ځپلو سیمو سره د حکومتي مالي مرستو اندازه هم زیاته کړه څو دا سیمې ژر تر ژره لومړی پاکې او بیا ورغول شي. سپینې ماڼۍ د ویلامې په خپرولو سره وویل چې د بیړنیو محافظتي تدابیرو سل په سلو کې لګښت به د فدرالي حکومت په غاړه وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا وایي. جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبې په ورځ وویل چې د دولتي ځمکو د غاصبینو په خلاف به اقدام وکړي. اشرف غنی دا ژمنه هم وکړه چې افغانستان به زرې وغښتلې هوایي قوه ولري او په جوړولو یې څو میلیارده ډالره ولګیږي. شمالي کوریا وایي چې په بریالیتوب سره د یو هایډروجنی بم ازموینه کړې چې د اوږدو واټن بالستیک توغندي یا آی سی بی ایم باندې نصبېدای شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا اټومي ازموینه غندلې ده او د جنوبي کوریا پوځ ازموینې په سیمه کې د 15.6 درجو په قوت یوه مصنوعي زلزله ریکارډ کړې ده. تیر هفته د امریکایي چارواکو لخوا په واشنگټن، سان فرانسیسکو او نیویارک کې د روسیې د دریو ډیپلوماتیکي مرکزونو د بندولو په اړه پریکړه د مسکو وایي چې د خصومت نه ډک عمل وو او غندنه کوي. د کمبودیا چارواکو د حکومت د مخالف ګوند مشر کیم سو خان د یک شنبې په ورځ سهار ونیو او د غداری او خیانت تورن پرې ولګول. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د یک شنبې په ورځ د کابینې شپږ وزیران په کورونو کېنول او درې وزیران یې برطرفه کړل. په هند کې اقتصادي وده تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده او په سلګونو زره ځوانان بېروزګاره دي. د مودی د اقتصادي پلانونو د ناکامۍ یو علت دا ښودل شوی چې په خپله کابینه کې بې تجربې کسان شامل کړي وو. د چین په ختیځ ولایت فوجیان کې د بریکس سازمان د مشرانو والی غونډه کیږي. په دې تجارتي اقتصادي سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا غړیتوب لري او دا د مشرانو نهمه غونډه ده. د مکسیکو جمهور رئیس د شنبې پر ورځ خپل ملت ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره به په خبرو کې تل د هغه په وینا د خپل هیواد ملي وقار او عزت نه دفاع کوي. او د متحده ایالاتو د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د حربې په سمندري طوفان کې صنعتي زونونو ته سخت تاوان اوښتی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوئ.